سلام جوړ په خیر د مخامش پک بجې دی او تاسې د آزاد رادیو خبري مجله اوري. په دې خبري مجله کې به تر ډېره د طالب چارواکو د سفرونو پر معافیت تم شو، خو د افغانستان د سیلابونو وروستي جزئیات به هم درسره شریک کړو. خو له دې ټولو وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز معافیت شوی وو، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوی نه دي. تر دې وړاندې ویل شوی وو چې پر طالب مشرانو سفر د بندیز په مسله کې روسیه او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلنه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیز د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه درې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. دغه درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلابونو پرون د کابل کندهار لویه لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې شوي وو. له دې سره جوخت تیره شپه سیلابونو غزنی کې 15 کسان هم وژلې دي. د افغانستان بانک و مخری څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د سنتیو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشینونه هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې پرستو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی و محکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسي د جيپوريجيا د اټومي تاسيساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره هممهاله د هیواد پر ملکي او دولتي تاسيساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسيو نخوتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو خارونو چې د جيپوريژي اټومي تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې د لږ تر لږه څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په دې خبرونه کې زفرید سیال ساسو قربنۍ يم او د تخنیک چارو کې سره میر احمد صفای دی. مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي دا به د دوی په حق کې ظلم وي.
دا سه بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینیم خو
دا طبیعت ظالمانه کړنو د پلار او زوی ژوند په ګډه واخیسته.
خان پلار او ګلابي به زوی تیر مازیګر به غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه پلار کې سیل پی راغلی وو. پیری په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
پکتیکا کې ځای خلګوي د پخه سړک نشټونی عزیزان لري خستې دي.
موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي د سړک له لاسه مو ورکړي دي ځکه سړک مخام ده.
او په خبرونه کې به دا هم وری چې نورستان کې دوګدو جګړو لامل د خلکو شخصي دښمنی ورځ په ورځ اوګدي کی
د اټکل لمخې په لس کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هم ونتوانېدله چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیز بیرته ولګوي او که معافیت تمدید کړي. د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز معافیت د تېرې جمعې په ورځ پای ته ورسېده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غوړو اختلاف تمه وه چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ ویشلو دریځونو دا پریکړه ځنډولې. فرانسوي خبري اژانس د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، ځینې لویدیځ هېوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هېوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پرون د جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد بدل شول، خو په پایله کې رد شول. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پریکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دې شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري، خو طالبانو وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وویل،
او داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي او دا وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول هغه نهایت کې د دې سازمان هغه حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې ولي.
یو شمېر رسنیو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیالان عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، مولوی عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د دې وزارت مرستیال عباس تانگزی، د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوری، د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا، د دفاع وزارت مرستیال فاضل مظلوم، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست لطیف منصور، د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب او د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف هغه کسان دي چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سفرونو د معافیت په نوم لړ کې شامل دي. دا نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مخکې په خپل وی پاڼه خبر کړی او ویلي دي د دوی په تور لیست کې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی ارادیا لستانه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوم لړ معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یوه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا یې هم خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی. د دې ائتلاف په اعلامیه کې زیاده شوي، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان نجونو او ښځو شدید محدودیت وضع کړی، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې هم له منځه وړي دي. د طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په نوم لړ کې د شمېر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هېوادونو دلیل هم همدا دی چې پر افغان نجونو او ښځو یې بندیزونه لګولي او تر خواهی لنریوال طولنی سره پا خپلو کلوش منو وفا نده کری.
دا چې د طالبانو د مشرانو د سفر پر معافیت بندیز ولګول شي او کنه، په دې اړه باندې د ازادۍ راډیو اوریدونکو هم وکړه پیغامونه رسولي دي، او دوی په دې پیغامونو کې ځینې د دې غوښتنکې شوي دي چې باید معافیت تمدید، او ځینې د دې غوښتنکې شوي چې باید معافیت لغوه شي.
د ملل متحد څخه په دې وخت کې هیله کوو چې لطفاً د افغانستان په وضعیت رحم وکړي. په طالب چارواکو په اوسني حالاتو کې بندیزونه لګول د افغانستان په ګټه نه ده. خلک د ډېر بشري ناورین سره مخ دي. طالب چارواکو هم غوښتنه کوو چې نړیوالو سره تعامل او همکاري وکړي.
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو معافیت نور غځولې دی بلې ورځ ته، نو دا یې ډېر ښه کار کړی، ځکه چې دوی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپېزوي، جنکو مکتبونه نه پرېږدي. دا چې په کارپوه ځوانان چې مسلکین یې پوهنتونونه یې هماغه لوستې وي، خپل مسلک نه فارغه وي، هغه نفر لرې کوي، په یوازې د مدرسې مولیان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري پسې مقرروي. دا ډېر ښه کار کوي، باید نور بندیزونه پرې لګول شي تر څو په افغانستان کې دا افغانستان کې داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپلو چارواکو نه.
صورت الله هم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرېښی دی. د بندیزونو په اړه به ووایم چې دا بندیزونه مثبته نتیجه نه ورکوي، پر ځای دې باید تعاملات وشي، دوی سره خبرې وشي، او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي، افغانان لا نور منځوي کېږي، افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کېږي، او دا یوه ستره ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان ولس لپاره.
سلام علیکم، زه د افغانستان څخه تاسو ته دغه پیغام درلیږم. د کوم بندیزونه چې طالبانو باندې دي دغه د نور هم په ډېر شي
د بندیزونو باره کې به داسې وي چې دغه بندیزونه ښه نه دي، دوی باید آزاد شي چې د نړۍ سره په تعامل وکړي، د نړۍ سره راشه درشه او بعضې موارد او بعضې کارونه چې دي په هغو باندې نړۍ سره دوی باید رابطه ټینګه کړي، نړۍ نور د زور د لارې نه شي کولی.
نو زمونږ پیغام دا دی چې دغه طالبانو مشران چې کوم دي، دوی باید د سفرونه وغځول شي، او د راشه او درشه کې نورو هیوادو ته باید پرېښودل شي.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره ووایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقونو، د ښځو حقونو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
د ازادي راډیو اوریدونکي وو چې خپل نظرونه یې د طالبانو د سفر پر محدودیت موږ سره شریک کړي وو. بیا به هم همدې سفرونو کې تم شو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ونه توانېدله چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر بندیز بیرته ولګوي او که معافیت تمدید کړي. د طالب مشرانو د سفر د بندیز معافیت تیره جمعه پای ته رسېدلی دی. په همدې تړاو مو د پوهنتون استاد او همدارنګه سیاسي کارپو عبید الله بهیر را سره دی، له دوی به په دې اړه باندې ډېر وپوښتو چې ښاغلی بهیر که تاسو زموږ غږ اورئ، په پیل کې ستړي مشئ، ښه راغلاست، او وروسته دا راته ووایئ چې ولې د امنیت شورا د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه باندې تر اوسه سره سلا شوي نه دي او یو پرېکړه یې نه ده کړې؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو ګران اورېدونکو ته مننه چې د ما کوربه وګرځېدی. دلته خبره د یو څه د نړۍ سیاستونو قضیه هم وه، مختلف هیوادونه مختلف نظریې لرلې. اولین پیشنهاد سي امریکا وړاندې کړی او ملګري ملتونو ته هغه باندې انتقاد نیوکې وې د روس او د چین. بیا اوس داسې بریښي سي شاید د اوو نفرو باندې بندیزونه ولګول سي، او دا به د نن ورځ په اخیر کې که څوک د دې مخالفت ونه کړي دا قضیه به رسما مخته ولاړه سي. ما اندېښنه یې وده ده په دې بندیزو په اړه، او دا د هیومن رایټس واچ له طرفه پیشنهاد سو، بیا یو ان سیکورټي کونسل هم دا اگزمشن په اړه خبره وکړه چې آیا دا باید تمدید سي که تمدید نه سي. ځکه دا بندیزونه خو ولو مخکې نه، بیا یو څو میاشتو لپاره رفع سوي و یا معطل سوي و. اوس قضیه دا ده چې اوو نفرو باندې بندیز لګېږي، شپږ نفره پاتې دي، او شپږ نفره به درې میاشتې بعد د هغوی په قضیې په اړه هم خبره کېږي درې میاشتې بعد. نو اوس که درې میاشتو کې چې ونه سو، ځکه دا خو داسې نه ده چې امارت اسلامي یا طالبان ایله مشخصا مسؤول دي د دې نه چې نړیوال اړیکو نه څه نتایج راووزي مرتب سي که نه سي. شاید ډېر مختلف عوامل وي چې درې میاشتې بعد هم موږ چېرته نه یو رسېدلي، او که نه یو رسېدلي بیا نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کېږي چې دا شپږ نور نفره هم په بندیز لیست کې برته واچي، بیا به د طالب سره د اړیکو پروسه پر ختم شي، ډیپلوماټیک اړیکی پروسه به ختم شي او افغانستان به منځوي وي.
خغله بهیر کدارت وای کچته دغه سفرونه تمدید شي ګټو تاوان به سی وی، او کچته تمدید نشي ګټو تاوان به سی وی د افغانستان لپاره؟
زه خپل شخصا ډیر خوشاله نه يم دې باندې زوتا، او دلته اوس قضیه دا ده چې نړیوال ټولنه او امریکا بالخصوص بایدن اداره غواړي سی او رد فعل ښکاره کړي. په دې سي انتخابات را روان دي په امریکا کې په نومبر کې، که امریکایان څه نوي کړي دي طالبان په جواب کې عام امریکایي وګړی رای نه اچي بایدن ادارې ته، نو بایدن غواړي دا ظاهره کړي چې ما یو څه خو وکړو. اوس دلته قضیه دغه هم ده چې که بایدن څه ونه کړي سبا ته مخالف حزب راځي واک ته، او که هغوی راغلو بیا هغوی مجبور دي چې هغوی یو غټ ګام واخلي. نو موږ باید دې ته ډېر زیات متوجه اوسو چې د افغانستان قضیه باید په امریکا کې یو قطبي سیاسي قضیه ونه ګرځي چې مختلف احزاب ډېر مختلف نظریې ورته ولري، او شاید دا بندیزونه اوس لګېدل او په داسې توګه سي هغه د حماس او د اړوکو ته ډېر نقصان ونه رسوي، دا شاید ښه کار وي. په دې لپاره چې د افغانستان قضیه به داسې نه وي چې بایدن ادارې څه نه کړي او بیا به دل اداره یو غټ کام واخلي، نو دې نگاه نه شاید شوي. خو بل نگاه نه دام ده چې نړیواله ټولنه هم دا غواړي طالبان ته ظاهره کړي چې د دوی صبر د دوی تمه ابدي نه ده، او آخر هم باید امارت اسلامي که یو ګام نسی اخیستلی باید یو وخت ورته وټاکي، یو علت ورکړي چې ولې نسی کولی. دا انجونو د مکتبو قضیه ډیره یو حساس موضوع ده، او د انجونو دوه کاله د مکتب ځای سولو، نور که امارت اسلامي خپل وجدان ته او افغانانو ته جوابګو نه ده، نو شاید نړیواله ټولنه وکولی سي او توانېدی سي چې دومره فشار پرې واچوي. خو دوه نگاه نه آخري خبره دا چې منفي اړخ یې دا ده چې په امارت اسلامي کې ډېر داسې خلک دي چې وایي چې نړیوالې اړیکې باید وساتو، باید خلکو سره په تماس کې اوسو، خو بعضې کسان دي چې وایي چې دې نه هېڅ فایده نشته، او دوی به دا بندیزونه به د هغې نفرو روایت تقویه کړي چې ګوره نړیواله ټولنه خو بدنیته ده. مشترک
ډېره زیاته مننه استاد کور مو ودان چې وخت مو راکړه او خبرې مو وکړې. د پانتون استاد غلی عبیدالله بهیر ور سره چې د طالبانو د سفرونو پر مافیاتي خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم د افغانستان وروستیو سیلابونو ته تم شو. د افغانستان د بیلابیل سیمو په یو شمېر سیلاب ځپلو کورنۍ چې سیلابونو ځپلي دي وایي د سیلابونو هر څه ورنوړي دي، او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمرنیو توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده، یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندو یا موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندو یا موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسېدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسېدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره دمون خواته بخی بد حالت روان ده، کرونا وران سوی دی، ټول شان لمانځه لاړ، دمونږ هغه خوراکي مواد چې هغه خلاص شو او سمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ سو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او دمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح ولسوالۍ کې ډېر سیلابونه راغلي، کورنۍ ویجاړ کړې دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لوري د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي، او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 160 ډېر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او د غشان کورني څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان یې نه دی رسېدلی.
تیر شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت همداسې په لوګر کې په غزنی کې په لسګونو کورونه د خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جانی تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات متضرر شوي. د کندهار کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره دې مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي.
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی ولایت کې له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي لومړی معلومات ښایي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له امنیه قمندانۍ څخه په خبره سوې خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشومه کس رسنیو ته لېږل شوی او وایي مړی یې سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ارګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دارنګه د قرهباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تېره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل شوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل شوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د سپرخیلو د کلي اوسېدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بې زوی. تېر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تېره شپه په قرهباغ او آغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جوماتونو او تکیخانو ته انتقال شوي دي. دا خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم د افغانستان ختیځ ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د 103مې کلیزې په مناسبت لوبې ترسره شوې چې پکې د نورستان محلي لوبو تر څنګ د کرکټ او نورو لوبو لوبډلې هم شاملې وې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ 103مه کلیزه د بیلابیلو لوبو په ترسره کولو ولمانځل شوه چې پکې دولتي چارواکو او د لوبو په سلګونو مینوالو ګډون کړی و. د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم هم د سیالیو د پای شیبو کې ګډون وکړ. والی په خپلو خبرو کې وویل افغانانو تیرې څه باندې څلور لسیزې په غمونو او ویرونو کې تیرې کړي او د خوښۍ ډېرې کمې ورځې لیدلې دي. د هغه په خبره چې په نورستان کې د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو یو سل او درې مکلیزه په داس حال کې لمانځي چې خلک په خندا ویني.
همیشه دلته غمونه تیر کړي، ژړاګانې کړي، جنازې کړي. دلته د خلکو په شونډو باندې مسکا نه ولیدل شوې. د افغانستان اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته دا درخواست کوو چې ولایت په ولایت، ولسوالۍ په ولسوالۍ داسې پروګرامونه جوړ کړي تر څو دا دردېدلي افغانان په خپل موجوده نظام باندې راټول شي او د افغانانو په شونډو باندې مسکا او خندا راخوره شي.
د لوبو لیدلو لپاره د نورستان له لرې او نږدې سیمو په سلګونو کسان راغلي وو او هر یو کوښښ کولو چې لوبغاړي د ښه لوبو ترسره کولو ته وهڅوي. مفتی سعید الله هم د لوبو ننداره کړي وایي
لرې لرې ځاینه سیلانیان هم راغلی دی. موږ هم خوشحاله یو چې دغه شانته همیشه دا برنامې او پروګرامونه شروع شي او خلکو ته یو تفریحي پروګرام شروع شي. انشاءالله دا بزکشي او دا موږ هم مخکې شوق لرل چې لیدلی وې او ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام شو.
په دغو لوبو کې غشي بشتنه، وزلوبه، تیګه بشتنه، پهلوانی، کرکټ، خوسکه او نورې لوبې شامل وي. یادې سیالۍ د المپیک ملي ادارې لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 103مې کلیزې لمانځلو لپاره ترتیب شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
بیا به نورستان کې تم شو. د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیاتې شوې دي او د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د دښمنو کورنیو سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورته رغاړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي د دغې دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعمت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې، څړځایونو، ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دې خوا دښمنیو شتون درلود، خو په هیواد کې جنګونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړې دي.
په نورستان ولایت کې له پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیات وو، ولې په هیواد کې جنګونو زموږ د خلکو شخصي دښمنیو ته لا هم زیات قوت بخښلی دی. د اټکل له مخې په لسو کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دی.
د هغه په خبره چې ډېری دښمنۍ په زینو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه و چې د هرې ورځې په تیریدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړې او دښمنۍ زور اخیستې چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخوانی چې څومره دښمنیګانې وې او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک ویشتل کېدلې. ډېر پخوانی دښمنیګانې دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانهو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي. هلته شریعت په نگاه باندې چې څه رقم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته کې.
خو مولوی نعمت الرحمن بیا وایي که حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي له خپلو ځواکونو او لیکو بهر کړي.
که چیرې حکومت وغواړي د نورستان خلکو خپلمنځي شخړې ته پای ټکی کېږدي، لومړی باید دوی دښمندار خلک د خپل نظامي صفونو څخه لرې کړي. تر هغه چې دوی نظامي قوت څخه برخوردار وي، هېڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم مني چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دی او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل:
نو صلح د فاره منګه په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي. د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري. دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیق کوي انشاءالله. هغه دښمنیانې او بغض او حسد دا به پر ورې باندې انشاءالله بدلیږي، نو پدې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ شتون په تنګ کړي چې په ختیس کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوې، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
تاسو د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې د شخصي دښمنیو د زیاتېدو په اړه باندې راپور واورېده چې د خلکو عادي ژوند تریخ کړی دی. زموږ خبري مجله دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به سلطان محمد سرور تاسو ته خبري مجله وړاندې کړي.